په زندجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي. ولدې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د لړۍ د اوبخی د استلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د وی جاړونکې زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د استلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. د موضوع نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په پاکستان کې د پیوار کارتلرون کې یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد پولیسو د جمعتونو له لارې ورته د غلطه د اوسېدو لپاره 15 نورې ورځې وخت ورکړې، خو دوی وایي دومره لنډ او تنګ وخت له دې ځای د تګ لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبرې په پاکستان کې لسیزې ژوند او پنګونه کړي او په دومره لنډ وخت کې دوی نشي کولای خپلې ټولې شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي راډیو ته وویل
شان مار مزل تړلی دی، اسړې بس پریشان دی. کراچی افغان کیمپ کې پولیس راغلی وو، پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل. بس دا 15 ورځې وخت ورته کې خلک پریشان ناست، کاروبارونه نه کوي، خپل غوټه تړلی دی.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پیوار کارت لري ورته خبره وکړه.
اوس 15 ورځې نور موږ ته ټیم راکړي، موږ په دا یو میاشت په 15 ورځې کې موږ څنګه وځو؟ موږ دلته 15 کال کېږي کورونه دلته پاکستان ته راغلي، کور مو جوړ کړی دی باندې، یو روپۍ مونږ ګټلې ده، هغه مو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مو هیڅ کله تلیم نه یو، اوس مونږ 15 ورځې کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 ورځو لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول سند ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پیوار کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 پای ته رسیدلې. پاکستان خبرداري ورکړی چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي یو ور بیا له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نوموړي ویلي چې دا به د یو مهربانه ګاونډیتوب نه خو واجب لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور یو شمیر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره خواخوږي خودلې ویلي دي. هغه د مخه هڅه کړې چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الرجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترڅو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره یې هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا NRC ویلي وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار لمخه د بې ځایه کېدو، د خوړو د نخوندیتو، پراخه وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزې سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکوونکي له نورو بنسټونو سره یو ځای په زیانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عرب اماراتو، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادی او ایران لا دمخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجې د زلزلې د اگست په 1 د شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په 4 ختیځ ولایتونو کې 1,423 کسان مړه شوي، 3,403 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای په کونړ ولایت کې د ورستې زلزلې د درنې مرګوبلې او ویجاړیو یو علت د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وای د کونړ یو شمیر زلزله ځپلو سیمو کې کورونه یو پر بل باندې تکیه جوړ شوی او ان لډیرو لمړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه ده شوی. په دې اړه تفصیل سنا کاکړ اوروي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یکشنبې د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول و. د ودانیزو چارو په انجینر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دې سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وه شوې.
د زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې، په غرنیو سیمو کې، په بانډو کې، په غیر معیاري ډول هغه پخواني کورونه دي چې خام جوړ شوي یا یوازې تیږي ډبرې یو د بل د پاسه ایښي دي او هغه جوړ شوي دي. اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑه غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتني کور د ړنګې دو سره دغسې ټول ړنګ شوي دي. هیله ده چې دغه سیمو ته سرکونه تیر شي او خلک لږ تر لږه عصري ساختماني موادو ته لاسرسی پیدا کړي.
د ودانی سوچارو بل پو او پتی جمهوریت نظام کې د جلال آباد ښاروال انجینر عباسین بهیر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. ښاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانی سوچارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په دغه متاثره شوې سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمې چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څو ټکي په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅکله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي. یا چیرته د تیګو نه استفاده کوي نو خامخا دې ورسره د سیمټو مساله وکاري، او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کړي چې سپکي. بیا هم که چیرته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې دغه سنورین رامنځته نشي.
ښاغلی بهیر دا هم وایي که د چاوبس کې دي نو له کانټینرونو هم کور جوړولی شي چې د ده په خبره د هر ډول طبیعي پیښو په وړاندې مقاوم دي، او یا هم په خبره یې له مډرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. دا سپارښتنې داسې مهال دي چې د کونړ ولایت د یو شمېر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېرې اغېزمنې شوې سیمې غرنۍ دي، د موټرو لارې نه دي ورغلي، اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو، خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې، او له همدې امله د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرتس ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بې وزلۍ خو په ورته وخت کې د سرپناه له نشتون سره مخ دي، او وړ دي چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګاونډ درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي، او په خبره یې دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو، خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکي پلوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیخ او نه پکې سیمټ وو، او زاړه کورونه او دا خلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوی وسم نه لري. او زمنګ اسداباد ښاروالي او همدارنګه ښارسازي همیشه خلکو ته پوهاوی ورکوي تاسو کله کله آبادی جوړوئ تخنیکي پلوه نه ښارسازۍ او د ښاروالۍ سره تاسو مشورې ګټې کوي، او دا پیره چې د خلکو د پاره کمې آبادۍ نه جوړیږي نو دا به معیاري او
د یکشنبې په شپنا وخت د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه ښودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز اسداباد او د وټپور څوکۍ نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سختې زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت وایان زبیولا مجاهد د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته، او د ټپیانو شمېر 3142 تنو ته رسیدلی، او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. هغه بیا مخکې تر دې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونی زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه مړه شوي، 321 تنه ټپیان شوي، او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر مون اوریدونکو د دې د خبرونه پورسته برخه کې یو بل راپور لرو خو له هغه مخکې دا یادونه ضروری بولم چې ک چیرته د دې خبرونه مطالب غواړي چې په تفصیل سره ووورین د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي دا مطالب وګوري او همدارس د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند نور مطالب تاسو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده په کونړ او ننګرهار کې د خځینه ډاکټرانو کمښت احساسېږي د زلزلې مصیبت ځپلي په دغو ولایتونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د زلزلې له کبله ډیری زیانمنې شوې مېرمنې روغتونونو ته لېږدول شوي دي خو د خځینه ډاکټرانو د نشتوالي له کبله سمه درملنه نه ده شوې د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی وایي مېرمن یې چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې له امله یې ماشوم ضایع شو نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي له امله د ناروغې مېرمنې سمه درملنه ونه شوه د کونړ یوې اوسیدونکي هم ورته ادعا وکړه وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله د خزینه ناروغانو سمه درملنه نه کیږي هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د هغې د کور د چت د پرېوتلو او له امله یې د هغې د نیا سخته ټپي شوه اوس د ولایت په روغتون کې بستر ده
زما د انا حالت ډېر خراب دی د هغې د پاملرنې لپاره ښځینه ډاکټر نشته نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو نن سه شنبه د سپتمبر 2 مان نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابله طبي ډله سیمې ته رسېدلې د ډاکټرانو په غانزور کې چې خپور شوې ښځینه ډاکټرانو پکې نه تر سترګو کیږي هڅه مو کړه چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانېدو پامدی حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ یا نشتون پاره څونه ویل خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته
پرون خو دغه ستونزې وی واقعا خو نن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي کمپنی لګولې دي او تقریبا د ستونزې یو حل پورې حل ده خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او دین علاوه نور ډېرې ستونزې وي خو نن څنګه اصل سره سره دغه ستونزې ته شوې ده خو به هم کمې شته
دا په داسې حال کې چې په ننګرهار او کونړ کې شمېر سیمایزو رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون له امله په خونړۍ زلزله کې ټپیانې شوې شپږ امیدوار مېرمنې مړې شوې رسنیو په ننګرهار کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د خزینه قربانیانو د تدفین لپاره د خزینه پرسونل کمښت هم شتون لري وړ مشپه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجې زلزلې چې مرکزی جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په مرکز اسد آباد وټپور څوکۍ چپادره او نورګل ولسوالیو کې څوارلس سوه یوولس کسان مړه شوي او لږ تر لږه درې زره یو سل دوه څلوېښت نور ټپیان شوي د ختیځو ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته طبي د کړو په ګډون د انجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې چې په راتلونکي کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ پاړه اندېښنې زیاتې کړې دي
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راديو په 2000 2140 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي. د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمای کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم، هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسې څوک میلمه دی چې د ازادۍ رډو په سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغوري دلوي. دی امیر ګران دی، د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ښاغلي ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته ښه راغلې.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزی نه را روان شو، لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا د لاریو ته به منتظر وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبخش، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه، یو ورځ خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موزه ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او دا د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارج به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کښې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 15 بجو به له خوبه پورته کېدې، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو، دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کېني، هلته یو چای وچکي. نو د کابل څېره خو هغو وله ښاري څېره وله نوې وله، او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دغه د عسکري له شرایطو سره مخامخ، نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل، بیا به بېرته مکتب لیسې ته تلو. او هلته به بیا هم هغه دی عسکری انضباط ڈسپلن او شرایط
په دې حربي شونځي کې خو لیلی هم و تاسو به ډوډۍ څه درکوله پیغه وخت کې دا خونو دې ظاهر شاو وخت
خو یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویش کسه تر دې څو کسانو پوری د منځله چپړکتونه به ور په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت چې به پورته کېدلو بیا به اول مذاکره کول لري او سات دو ساتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به ورسره هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را ووت او هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر صنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و بیا به بل هغه نه هغو ته جمناسټیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشتا به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بل هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا هم دغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریځې لوبیا د شی به ودي ماشام لخوا
د ماشام لخوا خو به وریځې نه ولې د غرمې لخوا به ولې بل د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښې سالن ولو یا به دغه سي کچالو ولا الوګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وخت دغه سي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسېږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پلي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل مجام سپای ولو خواجه بالو د هرات مجه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ما ته یې نصیحت وکړ، او حتی ښه مشوره یې هم راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکدا موضوع مونږ رسمي کړو، تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته له غزه چې سیمونسه شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و. د داود خان د کودتا په هکله
وبخشې ګران صاحب، هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
هلته ټول مظاهرې چې کېدې زه به د دوی مظاهرو ته تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم مدونوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه تزه درېدلی یم، یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم هغه داجی داود خان کودتا ته جذب کړم، ما کوټه والله په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیا دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاوه، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم، ممکن د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دېخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته پیاده روان. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغلته مو دا نفر یې کوما پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو، نو شاته یې غلده پسې وکړو، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان سه بس په کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ولي وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خو ارزم، یو ځای به لاړ شو. نو صحیح زه هغه چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو، وای څه خبرې دي مالدا، څه خبرې دي داسې او عجیب دي، دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلې چې څه فکر کوې، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه منده، یو دا ده یو دا ده، وایي و نو وایي څه فکر کوې که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح، نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخښې، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښت میاشت په 26مه نېټه
داود خان لکودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی، د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاستئ، ځکه چې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول شو.
نو دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسول موږ په ټیکه کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو.
نه او بخشی زما مطلب دا یعنی احساسم څنګه یو د سیو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه کارم کړی.
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسلو دغه ظلم او استبداد به ورک شي، دغه خواري او غریبي فخر به له منځه ولاړ شي، او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته دې خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو، او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته.
وبخښئ زما مطلب دا و، دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و، یعنی په 2000 پنځپنځوسم شپږپنځوسم او اووه پنځوسمو کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
و زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلود او راضي وم.
نو بیا وروسته وبخښئ، بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه په هغه کې زه هم شامل وم، او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشئ هغه علت خو بیا بېله خبره ده کنه، او خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی. دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو، ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه.
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه، تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي، او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي، بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر شوي دي، تاسې په غرب کې ژوند کوئ، په افغانستان کې څو لسیزې وسوسي جګړې دي، مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوي، یو وایسه خلقیان ملامتو، بل وای پرچمیان ملامتو، بل وایسه خوانیان ملامتو، بل وایسه حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي، شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي. دا اوس دومره کلونه تیر شوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوئ چې د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یاست او کنه؟ د پښیمانۍ احساس نه کوئ؟
د پښیمانۍ احساس خو ځکه نه کوو چې د شاه محمود خان په وخت کې، نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرم ولو ډېر ظلم و استبداد ولو همدغه ویشت سال میان یا ځینې
نور وبخښئ. خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنې ډیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناست وو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې رادولې، او که چېرته مثلا دې ته څوک راسي سي د هغه شعار سي د غریبي طبقې خلک باید پر راس کې وي، خو د ظاهر شاه وروستی صدر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی و صدارت ته رسېدلی و، نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشنفکرانو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې نه راځه دا ړنګ کوي بل نظام راولي؟
نو دا خو د ودې او د تکامل د تیوري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولي شي برسي. دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغییرات او هغلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبی وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا پنځو لسیزو کې دغه حالت ته راغی چې په میلیونونو افغانان ووژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلی، او په دې کې شک نه سو سي، په دې کې یو نفر ته شاید ګوته نیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبره وکړو چې د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه چې فکر کوي چې هر څه باید له ریشې بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدې. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوي چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، بیا یې غوښتل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلې چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله. هغه وایي ورته اخیستی ولو، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري څه وایو، وبخشئ، چې له صدارت لري څه وایو، ډېر خلک دا وایي چې په هغه وخت کې هم د دا تصمیم در روس کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی، او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي، او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشی یا واقعیات خو لیغو چخه آغا باید سرائی را یادی کلی او لیغوی تا پکتو باید دی راکلون که لپارا با افغانستان که دی عدالت دی تدبیق او دی ترقی او دائمی سوری لپارا پا دقا فکر که مجا هم دو دلتا لگیایو او کار کهو.
آیا دا فکر کهوی سی بیابن پا افغانستان که دست یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گوند، لکه دی پرچم دی گوند، لکه دی خوانیانو، او که نه فکر کهوی سی نه دا سیاسی مفکوری نوری ترخواه رو لندی سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغوی له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب، ډېره مننه.